د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې سات د خبرونو غټ کې ووري
د ملي پوز یو سلو څلور شپته جنرالان د جمهور رئیس په امر تقاوت شوي دي د پاکستان پوز په سواد کې د یو لس عسکرو له وژلو وروسته یو شمېر کسان نیولې دي او نن د کانسر یا سرطان نړیواله ورځ ولمانځل شوه
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سلو نه د زیاتو جنرالانو تقاعد به په حربي فعالیتونو باندې تاثیر ونه کړي
یعنی د اردو په ماریبوي فعالیتونو باندې په وزارت باندې کوم سو تاثیر نه کوي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د نفوسو د ثبت اداره باید خلکو ته لږ تر لږه 10 میلیونه تذکيري وویشي
نو مونږه خواهش دی غوینه دا چې درته زره د غروان دی توزیع د تذکيري پیسې
او د خبرونه په ورستۍ برخه کې په نورو مسایلو علاوه د پولیو یا ګزړ په حق له د خلکو د پوهولو او خبرولو لپاره د ډرامو د لړۍ شلمه برخه اوریدل شي خو اوس سي سليمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په پوست کې د اصلاحاتو راوستلو او د ځوانو افسرانو د مسلکي پرمختګ په خاطر یو سلو څلور شپېته جنرالانو تقاعدي اسناد لاسلیک کړي دي د افغانستان د دفاع د وزارت ویان له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ او ویل چې د نوي قانون له مخې اویا په سلو کې جنرالان تقاعد کیږي او یوازې د 10% به په خپلو وظیفو پاتې د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې له بیګاش په رئیس د دنګام او سرکانو په ولسوالیو باندې د ډیورن کرښې نه اخوا پاکستانی پوځیانو یو سل 15 توغندي ورکړې دي چې په دنګام کې د یوې کورنۍ څلور کسان زخمیان کړي دي د کونړ د امنیت قومندان یوان امریکا غږ ته وویل چې یو سل 30 توغندي د دنګام ولسوالۍ په زوړ براول سور کمر کچلی او نور سیمو کې لګیدلې دي او د سرکانو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم 15 توغندي ولګیدل خو تاوان یې ونه رسو د زابل ولایت د مرکز قلات سرپرست کاروال انجنیر طیب د 2 میلیون افغانۍ سره ځای پاکستان ته تښتېدلې ده په کراچۍ کې د نقیب مسعود په نوم د یو پښتون ځوان له وژلو وروسته چې په اسلام آباد کې کومې مظاهرې شروع شوې دي اوس هم دوام لري احتجاج کوونکی وایي چې د کراچۍ پولیسو نقیب مسعود بیل محاکمې نه وژه په مظاهرو کې د سیاسي ډلو او مدني او ټولنیز تنظیمونو مشرانو هم ویناوې وکړې له بلې خوا پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ ناوخته په سوات کې د یو ځانمرګي برید کوونکي په حمله کې د یولسو پوځیانو له وژلو وروسته تحقیقات پیل کړي دي او څو تنه یې په حمله کې د لس لرو په شک نیولي دي په دغه برید کې 13 پاکستاني عسکر زخمي شوي دي چې تحریک طالبان پاکستاني ذمواري قبوله کړې ده په تیرو څلورو کلونو کې دا د پاکستان د پوځ په خلاف په سوات کې د پاکستان د طالبانو د وسلوالو جنګیالو تر ټولو غټه مرګنۍ حمله وه په داسې حال کې چې د هند په سمندر کې واقع کوچنی هیواد مالدیو کې د سیاسي قدرت په سر سخت بحران رامنځته شوی جمهور رئیس د سیاسي مخالفانو د خوشي کولو لپاره د سترې محکمې د حکم له منلو نه انکار کړی دی په واشنگټن کې د خبریال فرن رابنسن د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا لولي
د مالدیو لوی څارنوال محمد انیل نن د یکشنبې په ورځ په ملي تلویزیون کې په یوې وینا کې وویل چې د جمهور رئیس د نیولو او په محبس کې د اچولو لپاره د سترې محکمې حکم غیر قانوني او د اساسي قانون له روحي سره مغایر دی نوموړي وویل چې پولیسو پوز او استخباراتو ته یې هدایت کړی دی چې د سترې محکمې حکم تعمیل نه کړي سترې محکمې تیر هفته حکومت ته توصیه وکړه چې نه سیاسي قیدیان او د پارلمان دولس نیول شوي غړي به له قید او شرط نه آزاد کی، خو جمهور رئیس عبدالله یامین یې د حکم د تامین نه انکار وکړ. د شنبې په ورځ پارلمان هم ناڅاپه خپل غونډه ختمه کړله او دروازې یې وتړلې. سترې محکمې وویل چې جمهور رئیس یامین سیاسي مخالفانو د خپل قدرت د بقا په خاطر په محبس کې اچولې دي چې د حکم د تامین نه انکار وکړ. په سیاسي قیدیانو کې پخوانی جمهور رئیس محمد نشید هم شامل دی. توقع کیږي چې پارلمان به سبا د دوشنبه په ورځ غونډه وکړي او جمهور رئیس عبدالله یامین به ورته وینا وکړي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د ایټالیا صدر اعظم پالو جنټیلونی د شنبه په ورځ د پیزی په یو دکان کې د نوي فاشست ګوند یو غړي لخوا د یوې ښځې په شمول د څو افریقایي مهاجرو د ویشتلو وروسته د آرامۍ غوښتنه کړې. لرم نه د امریکا غږ د خبریال جیمنډټ مرد رپورټ خلاصه زیبا خادم لولي.
د ایتالیا دولتي تلویزیون ویلي دی چې مشکوک یو سپین پوسته ایتالوی دی چې د رپورټونو لمخې د نیول کېدو په وخت کې د ایتالیا بیرغ د غاړې نه تاو کړی و. د عیني شاهدانو په وینا مشکوک کس د نیول کېدو نه مخکې فاشستي سلامي وهلې ده. همداشان پرون د جرمني د کاتپس په ښار کې شاوخوا یو نیم زر مهاجرو او جرمنانو د مهاجرو په طرفداري او ملاتړ او د فاشیزم په ضد مارش وکړ. دغه مارش کوونکو د ښي اړخ سخت دریځو هغه هڅه وغندله چې د دوو سوریایي تنکیو ځوانانو د چړو د بریدونو نه وروسته یې په دغه ښار کې کړکېچ جوړاوه. په میلیونو مهاجر چې اکثره یې د افغانستان او سوریې اتبا دي، په سربستان او هنګري کې غربي اروپا ته د تک په هیله ایسار دي او ژوند ډېر خراب دی. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ترکیې د پوځ وو عسکر په سوریه کې وژل شوي دي. په یوه ورځ کې دا په سوریه کې د هیواد د پوځ تر ټولو غټ تلفات ګڼل کیږي. عسکر هغه وخت وژل شو چې کوردي اغانو یې ټانک وویشته او اور یې واخیست. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په روان هفته کې د جنوبي ختیځ آسیا د څو هیوادونو په سفر روانېږي. توقع ده چې پینس به د جنوبي کوریا په شمول لسو هیوادونو ته ولاړ شي او په سول کې به د ژمی د المپیک په لوبو کې ګډون وکړي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې یوه 25 ډوله جنگي الوتکه په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمې سراقب کې راغورځول شوی او پیلوټ چې په پراشوت کې ځان بچ کړی ورسته وژل شوی دی. په برېټانیا کې مشته د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله او عیني شاهدان وایي پیلوټ ځکه وژل شو چې د نیول کېدو له ویرې ډزې وکړې. په داسې حال کې چې نن د یک شنبه په ورځ د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ منزل کیږي، ساینس پوهانو داسې یوه نوې پرمختللې آله ایجاد کړې ده چې د کانسر یا سرطان اته ډولونه په اسانۍ تشخیصولی شي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د سرطاني مطالعاتو د مرکز استاد او د دې آلې جوړونکي پروفیسر نیکولاس پاپا ډوپولوس امریکا غږ ته وویل:
First and foremost, the greatest priority is to diagnose cancer early. This is a more significant intervention than the advanced
data che da sirtan naroghi po waqt ban tashkhis si aw da na ala da de para jor shwi da che pa haq naroghan ke da sirtan nakh aw asar tashkhis kri che zahiri to ge badan loghi aw da naroghi is nakh ke nil dil ke gi da ala taqriban po zor naroghan bandi azmal shwi da che aw ya po sul ke da mozi naroghi larla ma ke zahiran his qasam asar nil dil ke da. امریکایي ماموران وای چې د یک شنبه په سهار په جنوبی کارولاینا ایالت کې د یو اورګاډي چپکېدو په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه 100 کسان زخمیان شوي دي. د ام ټرک اورګاډي چې 109 مسافرین او د عملیاتو غړي پکې سپارو د نیویارک او میامی ترمنځ روانو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. جمهور رئیس غنی د پاوز ډیر جنرالان تقاعد تسوق کړی دي. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې د 13 میاشتې په موده کې د دفاع وزارت تر 80% پورې جنرالان تقاعد تسوق کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
افغان حکومت پروسی کلمی کی پلمری زل پیولیش میر دابان پوز جنرالات تقاوت تسو کلی دی د دغه سره سروش پته تقاوت شو جنرالانو د تقاوت خبر جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یک شنبه پورس د خپل ټوئیټر په پانه ور کړی. جمهور رئیس غنی ویلی د افسرانو د ذاتی چارو قانون د ملکی دود لپاره ما د یو سره سروش پته جنرالانو احترامانه تقاوت لاسلیک. مونږ اصلاحات د جګړې اصول د ګټل لپاره غواړو. اصلاحات یوازې د اصلاحاتو لپاره نه غواړو. دا بهیر به زموږ د روخانه راتلونکي لپاره دوام عمومي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری دغو جنرالانو تقاوت په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا یو سلو سلو شپېته تقاوت شوي جنرالان د احتیاط په بستونو کې کار کوو.
د جنرالانو هر چا چې سن پوره کېږي هغه په خپل وخت باندې تقاوت کوي. دا اوس هم رئیس جمهور د حکم په اساس باندې یو سلو سلو شپېته جنرالان چې په احتیاط پیژندونکي وو هغوی تقاوت ته سوق شوي دي. او د جنرالانو سن د بریج جنرال شپږ پنځوس، د تورن جنرال اته پنځوس، د ډګر جنرال شپېته، د ستر جنرال دوه شپېته، او د ډګروالانو څلور پنځوس تعین شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افسرانو د ذاتي چارو نوی قانون به په دریو پړاوونو کې په اتلس میاشتو کې عملي شي. د دفاع وزارت پریکړه کړې چې په لومړي پړاو کې به د احتیاط د دورې افسران ته تقاعد ورکړي، او په دویم پړاو کې چې د دیارلس سوه اووه نوي کال د اسد څخه پیلېږي او همدې کال تر جدي دوام کوي، زیات عمر لرونکي افسران به تقاعد ته سوق شي. د افسرانو د ذاتي چارو د نوي قانون پر بنسټ به تر راتلونکو اتلس میاشتو په دغه وزارت کې اویا فیصده جنرالان تقاعد ته سوق، او دېرش فیصده برحاله جنرالان به په خپلو دندو کې پاتې شي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په وروستي پړاو کې چې دیارلس سوه اووه نوي کال د جدي څخه پیل او د دیارلس سوه اته نوي کال تر اسد پورې به دوام کوي، په کې به دغه قانون په ټولو هغو افسرانو تطبیق شي چې عمرونه یې تقاعد ته برابر شوي دي. د افغان حکومت دا پریکړه د بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. یو شمېر سیاسي فعالینو تقاعد ته د عمر خوړلو جنرالانو د سوق کولو هرکلی کړی، خو یو شمېر پوځي کارپوهان دا ګڼي چې یوازې هغه جنرالان تقاعد ته سوق شوي چې واسطه یې نه لرله. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال زلمی وردګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کوم جنرالان چې تقاعد شوي د افغانستان د تیرو نږدې څلور لسیزو د جګړو تجربه یې لرله.
افغانستان
کې د اوږدې جګړې له امله د پوځ او پولیسو د جنرالانو شمېر د نورو هیوادو د پوځ او پولیسو د تشکیلاتو پرتله ډېر دی. د افغان پوځ یو شمېر جنرالان د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له مهال راهیسې په پوځ کې د جنرالانو په توګه کار کوي، خو د هغوی سربېره یو زیات شمېر نور د پخوانیو مجاهدینو قوماندانان دي چې په تېرو اولس کلونو کې د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د جنرالانو په توګه کار کړی، چې اکثره دا شمېر جنرالان د لازمو پوځي زده کړو پرته دغې رتبې ته رسېدلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې سږ کال په افغانستان کې د ښځو په حق کې د ظلم زور 3500 پیښې ثبت شوې دي، چې 211 پیښې پکې د قتل پیښې دي. د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر رپورٹ را لے گلے دے.
دا امریکا غاگ آشنا راڈیو منزنی سپا 1290 ایف ایم 3.15 ریختنی او تازہ خبرونه.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د روان کال په 13 میاشتو کې د افغانستان په کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي 3528 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسون د ښځو چارو رئیس لطیفې سلطانی امریکا غږ آشنا ته وویل په دغه شمیره کې د ښځو د قتل 211 پیښې شامل دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په دې کې 1350 پیښې د فزیکي تاوتریخوالي دي، 1380 پیښې د جنسي تاوتریخوالي دي، 1393 پیښې د رواني او لفظي تاوتریخوالي دي، 1590 پیښې د اقتصادي تاوتریخوالي دي، او 1535 پیښې د نورو تاوتریخوالي دي چې پکې جبري په بدو او بدل کې د نجونو ودول دي او له کور څخه د ښځو شړل دي. په دغو ټولو پیښو کې چې په کمیسیون کې ثبت شوي دي، د ښځو د وژنې 211 پیښې شاملې دي چې په ټول افغانستان کې رامنځته شوي دي.
اغلی سلطانی زیاته کړه چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان په کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي 2046 قضیې ثبت شوې وې. د هغې پر وینا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لومړنۍ څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله په روان لمریز کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې څه باندې 10% راغلی دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو د وژنې 103 قضیې ثبت کړي چې 12 پکې د ځان وژنې پیښې شاملې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
هغه ارقام چې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوي دي د هادو قضایاو، موږ یو نوی د قتل قضیې لرو چې د بادامرغه زیاتره دغه قضیې د شمال په زون کې په اتفاق سیدلی، او 12 د خودکشۍ قضیې لرو، شپږ د جنسي تجاوز قضیې لرو، او چې د دو جمله نه دغه اته قضیه د قتل ناموسي ته عنوان لاندې چې تاسو ورته د قتل ناموسي عنوان ورکوئ هلته واقع شوي دي په دغو ولایتو کې.
د ښځو چارو وزارت دغې چارواکې د تخار ولایت په چا اب ولسوالۍ کې د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په عام محضر کې د یوې ښځې وهل او ډبول صحرایي محکمه وبلله، او له اړوندو چارواکو څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د یادې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. په همدې حال کې د مرسل په نوم له کورني تاوتریخوالي سره مخ شوې افغانه ښځه چې د خپل میړه په کور کې ورسره زور زیاتی شوی وایي کله چې له یوې ښځې سره تاوتریخوالی کېږي ان د کورنۍ غړي لکه مور او پلار ترې ملاتړ نه کوي. نوموړی د خپل میړه په کور کې د ورسره شوي تاوتریخوالي په اړه وویل
هغه مورته مې پلار څنګه داسې وخت تیر کړم، زه د ښه ژوند حق لرم، ولې ما سره داسې وشي؟ وایي ښه ښځه هغه ده چې بدو حالاتو کې وخت تیر کړي، ښه وخت کې خو هر څوک ښه خلک وي، خو ډېر بدې ورځې ما دوی په کور، ان تر دې چې خاوند مې زه د شپې له کوره ووست، ان تر دې چې اړه په غاړه زه ده ووهلم، یو داسې حالات راغی که نه، پلار کور ته یې ولېږلم.
د افغانستان د چارو وزارت چارواکي وایي که په دغه هېواد که د مافیات فرهنگ پای و نمومی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه به ورځ تر بلې لوړه شي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د عاملینو پر وړاندې باید کشفي، عدلي او قضایي ارګانونه جدي اقدامات ترسره کړي او د دغو پیښو عاملینو ته د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې سزا ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو ریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون د جولای 8 نیټه د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، او د دې لپاره چې خلک رای ورکړي د احصایې د ادارې د مسؤلینو سره موافقه کړې ده چې 10 میلیونه کارتونه خلکو ته ورکړي چې وکړی شي په انتخاباتو کې په سمه طریقه باندې رای ورکړي. مونږ د انتخاباتو د سار د سازمان رئیس جانداد سپینغر صاحب سره لږ مخکې وغږېدو. سپینغر صاحب، ستاسو په نظر دغه 10 میلیونه کارتونه چې ویشل کېږي خلکو ورکول کیږي، د دې معنا دا ده چې یعنی 10 میلیونه خلک د رایو په شرایطو برابر دي که څنګه چل دی؟ پوه نه شو موږ په دې.
یو سره تقریبا شته چې ګوندې د 10 میلیونو خواوشا کې خلک په افغانستان کې تذکيري نه لري، یا ماجر دي راغلي دي، یا په خوا تذکيره نه ده اخیستي. باید 10 میلیونو خلک کو لپاره تیاری وسی چې که څوک تذکيري نه لري هغه ته تذکيري ورکول شي، او په دین وروسته به سبته راجستر یا د ووټر ريجستریشن پروسه شروع شي ترڅو هیڅوک محروم نه شي او هر سړی د تذکيري په اساس باندې هلته ثبت شي.
نو که زیات خلک یې معنا ده چې نور خلک مخکې تذکيري لري، نو
ډېر خلک خو په خوا تذکيري لرلودلي دي، خو دوی په دې خاطر چې څوک چې تذکيري نه لري او ووټ نه محروم نه شي هغوی لپاره دا تدابیر.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د دې کار لپاره 9 میلیونه ډالر پکار دي. دا 9 میلیونه ډالر صرف د تذکيري د چاپولو لپاره دي که څنګه؟ که د غون کار او غون پروسس لپاره دي؟
دا خو د رای ورکوونکو یا د نوملړ کومه پروسه چې ده په دې باندې به لګول کېږي، ځکه دو مختلف ټیمونه دي، دا دې ته به زده کړې ورکول کېږي، ځینې ټکنالوژي کې به دې کې کارول کېږي، محلاتو ته به ځي، ترانسپورت او انتقالات او دا ټول په بر کې نیسی.
اوس خو د انتخاباتو کمیسیون ویلې دي چې د جولای په 8 پارلماني انتخابات کیږي، نو دغومره کار چې په مخ کې ده تقسیم اوقات مطابق به تذکيري جوړ شي، انتخابات به په خپل وخت باندې وشي، اسانه ده؟
زه فکر نه کوم، موږ ستونزې ډېرې لرو، همدغه د تخنیکي اړخ کې وګورو، تر اوسه دا د کوونکو د نوملړ پروسه تا شروع شوې نه ده، د دوی استخدام پاتې دی، زده کړې یا موزیشونه بیا پاتې دي، بیا هغه اکویپمنت یا وسایل چې ضرورت دی د هغې خریداري، د هغې ساحې ته انتقال او بالاخره ثبت و راجستر کول، د دې ترڅنګ د سیاسيونو ملاتړ حاصلولو لپاره ځینې پروګرامونه په کار دي. نو زه فکر نه کوم هغه تیاری مونږ نه ګورو. که دوی ډېر زرم شروع وکړي ایله مونږ وشو کړی چې په راتلونکي کال میزان کې انتخاباتو ته آماده شو.
څه فکر کوئ څومره خلک به د رایو اچولو په شرایطو پوره وخیږي او مستحق وي چې رای واچوي؟
تاسو سره د دقیقه احصایه نشته دی، خو خپل کمیسیون وایي کېدای شي د 15 میلیونو په خواشا کې د رای ورکولو واجد شرایط کسان موجود وي. او
نو منا د افغانستان د نفوسو نیمایي تخمینی حساب باندې بله
بله د دوی احصایه خو همداسې ښکاره کوي.
څه شی ډېر ضروري او لازم دی چې دا ځل شفاف انتخابات وشي؟
همدا د نوملړ پروسه ډیره مهمه ده. که مونږ د رای ورکوونکو یو نوملړ ولرو دا به ډیر زیات مرسته وکړي، خو مهمه دا ده چې دا پروسه داسې تطبیق شي چې هیڅوک ترې محروم نشي. په دې بانه باندې چې مثلا ځینې سیمې ناامنی دي که هلته هلته خلک ثبت راجستر نشي خو طبیعي توګه دوی محرومیږي، یا که د تذکرې توضیح په ځینو سیمو کې مهاجر راغلي دي، په ځینو سیمو کې ښځینه تذکرې نه لري، که دوی تذکره ونه لري نو هلته که محل د راجستر وي چې تذکره نه وي خو هغه نه شي راجستر کېدی. دا ډېره مهمه مسله ده.
جانداز سپینغر صاحب چې تاسو د دې تذکرو خبره وکړه، د تذکرو جنجال چې د افغان قوم یا مثلا دین دغه کلمات په تذکره کې ولیکل شي او نه لیکل شي، هغه جنجال خو حل شو. او د انتخاباتو لپاره دا خبره کېده چې باید الکترونیکي تذکری وي، نو فکر کوي چې یو څه الکترونیکي تذکری به هم تیار وي د انتخاباتو تر وخته پورې یا نه؟
په تاسف سره هیڅ نو هماهنګي د کمیسیون ترمنځ او د الکترونیک تذکری د ادارې ترمنځ نشته. او هغه اداره هم داسې وایي چې د دوی پروسه به په دې انتخاباتو ته په هیڅ شکل آماده نه او د استفادې وړ به نه وي. په همدې دلیل کمیسیون بله پروسه د کاغذي تذکرو پر اساس باندې د نوملړ جوړول دا پروسه شروع کړې ده. دا په لنډ مهال کې غواړي ته،
یعنی دا کاغذي تذکرې به بیا په الکترونیکي تذکرو بدلېږي. بله،
دا تکي په نهایت د هغه لپاره یو خصانت کېدی شي.
ډېره مننه جانداز سپینغر صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام اشاریه 15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وژلو د قبایلو او د پښتونخوا د بیلابیلو سلګونو خلکو احتجاج ادامه لري. دغه احتجاج کوونکي نقیب مسعود ته پرته له محاکمې چې وژل شوی دی د هغه قاتل یا قاتلانو ته سزا غواړي. دوی وایي چې د نورو پښتنو قاتلانو ته دې سزا ورکړ شي د مسعود د قاتل سره سم. څو ورځې وشوې چې د مدني ټولنو غړي ویناوې کوي او د عدالت غوښتونکي دي. موږ هم دا اوس په اسلام آباد کې د مدني ټولنو یو مبارز منظور پښتون سره غږیږو. نو امید دی چې وکړی شو ورسره رخ شو تلیفون کې. منظور پښتون صاحب، غږ بیا اورې، سلام شي.
خوشحاله دی، ډېره مننه.
موږ خبر یو چې دا څو ورځې وشوې مظاهرې ادامه لري او نن هم تاسو لګیاستئ دا ټول یو رنګ خبرې کوي. زه غواړم پوه شم، زموږ اورېدونکو پوه شي چې تاسو سره تر اوسه پورې د حکومت مقاماتو څخه خبرې کړې دي، تاسو نه پوښتنه کړې چې څه غواړئ او تاسو څه غواړئ د حکومت نه؟
او تقریبا خبرې هم روانې دي او زمونږ چې کوم غوښتي دي هغه دغه دي چې یو خو نقیب الله چې کوم د اکسترا جوډیشل کیلینګ و په دې کې چې څوک هم ککړ دي هغې ټولو ته د پانسي ورکړی شي، او ورسره چې څومره هم پښتانه د عدالت نه لري د عدالت نه ماورا د دوی مرګونه شوي دي هغې ته د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه د ټولو انصاف ملاو شي چې چا هم د قتلونه کړي دي هغه ته د سزا ملاو شي د عدالت لاندې، او ورسره دغه مطالبه هم ده چې څومره هم د درک شوي خلک دي زمونږ د پښتنو هغه د عدالت ته ورکړي شي، که چېرته دوی ګناهګار وي عدالت سزا ورکړي، که ګناهګار نه وي هغه د آزاد کړي شي. او ورسره دغه هم مهم مطالبه ده فاتا او خصوصا وزیرستان کې چې چرته هم ناخوخه پیښه وشي، ډزې وشي، یا څه وشي، یا سیکورټي ادارې والا راشي، عسکر راشي، او هغه ټولو خلکو باندې تشدد شروع کړي، وهي یې، ټیکې یې، او ورسره دوی کرفیو لګوي او په میاشتو د خلک تنګول کېږي، ځورول کېږي، دغه کار دې بند شي. او ورسره دغه مطالبه هم ده فاتا خصوصا وزیرستان کې د زیات ماینونه پراته دي چې په هغه کې صرف د مسعود علاقو کې یو کال کې دوه کم اتیا کسان د هغه مازور شول او پښې او لاسونه یې پرې شول او شیطان شول نو هغه ماینونه دې صفا کړی شي. اوس پر د چرواکو لخوا د حکومت لخوا خبرې شروع دي خو څه داسې ریزلټ یعنی ریزلټ یې نه دی راغلی.
مونږ سره مونږ غواړو
مونږ سره دې یو یو لیکل وشي.
ډېر تشکر منظور پښتون صاحب، امید دی چې ستاسې غږ واورېدل شي. کور ودان.
ډېر شکر، مننه.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ولی وخوری دا څه بشوي وو؟
گذرن وهله او کسیوره پکیناست دا څه تشوي وو؟
ژاړه ما دعا ورته وکړه کنه ماشومه وا اسې هم خدای بخلی ده. خو زه وایم چې رښتیا به گذرن وهلی وي، په دې وختونو کې بیا گذرن ډیر شوی دی.
یو بک جامې او د لوبو شیانې راته پاتې شو.
لا حول که، په شیطان لعنت ووایا. اوس چې هر څومره وژړې هم ګټه نه لري، هسې د زړه مه خوره.
څنګه ونه ژاړم؟ وړې وړې خبرې پاتې دي، وړ وړ شیانې پاتې دي.
خدای دې ډېر ډېر اجرونه درکړي. د غټ اولاد مرګ ډېر سخت وي.
ارمان می دادای چې خر ته دی بولو واس می دلودای او واکسین می پکړای وای. ټول خلک وای چې کدی واکسین نه پکړی وای گذر نه وهله.
خلک خو وای، خو خدای خبر چې څومره به رښتیا وي.
چاچه په خپلو ماشومانو د گذر واکسین کړای، هغه یو هم گذر نه دی وهلی.
وست چې څه شوي هغه خو شوي دي. آینده ته پام کوه.
آینده خدای پوهیږي او کارې چې څه کیږي.
ولې هغه واکسین ته چې خلک راغلي وو هلته دې ولې واکسین نه کړه؟
په هغه ورځ به چې واکسین راغلی وو زه به نه وم، چېرته به تللی وم، په قسمت کې نه وو.
ته هم خلاصه یې خورې، بیا به دې کلینیک ته وړې وه. څه پیسې خو یې نه اخیستې، واکسین خو مفت شی وو.
رښتیا وایې، خو پلار یې لاټو په نن او سبا کې ترې پاتې شو.
یو ځل دې نه وپې کړی؟
یو ځل مې کړی وپې، خو بیا مې پې ونه که. خلک وایي څو ځله کېږي پې.
هو، د گذرن تر 15 کلنۍ پورې کېږي. د همدې لپاره هر کال د واکسین کسان کور په کور ګرځي.
د ما د لور چې قسمت نه وپې کې، هغه دا هر ځل ترې پاتې شوه.
ډاکټر صاحب چې خفه نشي؟
نه، ولې به خفه کیږم؟ خدای دې نادی ته ډیر ډیر اجرونه ورکي او خدای دې باقی له غمه وساتي. دا اولاد غم ډیر تریخ وي، خدای دې چاته نه ورښکاره کوي.
ډاکټر صاحب خدای دې ښه در سره وکړي، بوره مشي.
نادی خوري بدې ورځې مه کوه، اوس چې هر څه وکړي لور دې نه راژوندی کیږي. موږ همیشه خلکو ته همدا وایو چې په اولادونو مو واکسین وکړئ. واکسین ډیر ضروري دی، خو ډیر خلک یا پوهیږي نه او یا هم بی غوری کوي او ماشوم په خپل د مرګ له خطر سره مخامخ کوي.
رښتیا وایي ډاکټر صاحب، مونږ خلک په دې خبرو نه پوهیږو او کله کله خو یو نیم پسخندم کوي. وایي دې کم عقل ته ګوره.
ډاکټر صاحب یو ځل خو مې پې کړی و، هغه فایده نه کوي؟
نه خورې، کم له کمه باید هر واکسین درې ځلې پرې وشي. خو د گذرن تر 15 کلنۍ پورې کیږي، ځکه چې تر 15 کلنۍ پورې د ماشوم وجود کمزوری وي او که د گذرن چې موږ ورته د پولیو ویروس وایو د ماشوم وجود ته داخل شي نو هغه فلجوي.
ښه ښه، دا د همدې لپاره د گذرن واکسین تر 15 کلنۍ پورې ورکوي؟
هو، د شنې ټوخلې، چیچک، تیتانوس، شری او نور واکسینونه درې درې ځلې کیږي تر یو کلنۍ پورې. خو د گذرن واکسین باید تر 15 کلنۍ پورې تطبیق شي. د همدې لپاره هر کال په ټول هیواد کې د واکسین کمپاین کیږي او ټول ماشومان له یو سره واکسین کیږي.
مونږ یوازې یو ځل ورته کړی و.
لټي مو کړې ده چې په هر ډول و باید تر 15 کلنۍ پورې مو ورته کړی وای.
ډاکټر صاحب پلار ډیر بیغم باش سړی دی، ویل به زه واکسین چا ایستلی دی، همدا یوه خبره یې نیولې وه.
غلی شخوري، اوس چې هر څومره وژړې ګټه نه لري.
ریښتیا وایي ژړمه. د نورو ماشومان غم دې کوه. نور ماشومان لري؟
نه، دا یو مې په ګېډه دی.
سر له همدا اوسه کلینیک ته لاړه شه او منظم واکسینونه وکړه چې هم د ماشوم روغ پاتې شي او هم ته. له ماشوم زیږیدو مخکې د امیدوارۍ په وخت کې باید میندې په منظم ډول د تیتانوس واکسینونه وکړي. تیتانوس هم ډیره بده ناروغي ده او سړی وژني.
ډاکټر صاحب، چې دا ځل ځمکه هم خرڅه کړي، پرېږده مې نه چې ماشوم مې پرې واکسین نه کړم.